طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې استازي به سبا چهارشنبه په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیل کړي. تمه ده چې د کابل د رایو د 300 محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په بغلان کې د برېښنا پرې سوي مزي به تر نن ماپښینه پورې بیرته ونښلول سي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وسوې. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو تر څنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکي چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې ځان وژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي او د امریکا د متحده ایالاتونو یوه جنګي بیړۍ د رومانیا بندر ته ورسېده.
د سادی راډیو د ورسته زما همکاره ناجیه ساپوی د روغتیا پروګرام وړاندې کوي. د بالامرغاب څخه یو اوریدونکی راشد لیکلی دی زه د سولې لپاره خوشبین یم ځکه چې تبادل د نظر یو لوری چې طالبان د یو بل لور په جګړه کې ښکېل هیوادونه دي په جنګ کې دواړه خواوې د یو بل هدف نه خبرولای سي. یو بل اوریدونکی عبدالواسی له کندهار لیکي شای طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرې د ایران د لارې مختور غواړي نه د امریکا د لارې نو ځکه د حکومت سره خبرې اوس نه کوي. اوریدونکو تاسو چې کوم پیغامونه د افغان بسیم پر تاسو تل شمیره راستوي هغه ستاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري طرفه ده او دغه سره سره اوسی اوس به ناجیه ساپی ته ورسو د روغتیا پروګرام وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلې هلمندایم چې روغ صحت ولري. په دې پروګرام کې نن ورځ د سرطان د ناروغي په مخنیوي او عواملو خبرې وکړو او ز ناجیه سپایم او په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله څنګه ملمدای او ډاکټر صاحب ته هم خرغلاس وین.
ډیره مننه. تشکر.
د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو او عواملو په تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 10,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او کابو 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال ازادي رادیو ته ویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي وویل چې په دغه شمیر کې تر ډېره ښځې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي.
روغی په سنگړی ډول په خزو کې ډیر شبی، یعنی په هر نه مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي په 10,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
متخصص ډاکټر وایي سرطان دوه لاملونه لري. یو جنیټیکي دی چې مخنیوي ډیر ستونزمن دی او بل لامل غیر جنیټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې به احتیاطي د مخدره توکو کارول، بې وزلی، د اوبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 10,000 پیژندل شوی دي او له دې جملې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ افتخاري مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې پلاره چولی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې فعالیت لري او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي. خو په وینا یې تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو پروگرام ته خرغ لای په دغه خبرونه کې نن ورځ د سرطان د ناروغي د مخنیوي او عواملو په تړاو به تر ډیره بحث ولرو. په پروگرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله زمنګ ملمدای او په دې تړاو به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له نویو هڅو هم موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب رازو د خبرونه په سر کې موږ ته دا وایس چې سرطان ناروغي په نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې څومره ګواښون کې ناروغي ده؟
ډیر مننه، ډیر ښه پوښتنه مو وکړه. د دې مخکې چې ان شاء الله بس بولرو او د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ورکو، مهمه دا ده چې پوښتنه چې آیا څومره غټ ګواښ دی دا ناروغي. متاسفانه چې د سرطانی ناروغي چې دی د زړه ناروغي نه وروسته دویمه غټه ناروغي ده چې ډیر خلک پیښته کیږي او متاسفانه ډیر کسان مړ کیږي. یعنی په هر روز شپږ مړینو کې یو مړینه د سرطان له کبله منځته راځي. او کچیر منګا د ایډز، د تبرکلوز او د ملاریا دا ټول مړینه سره او یا ناروغي سره یو ځای کو، بیا هم د سرطان د ناروغي د اخته کېدو او د مړینو شمیر ته نه زیات دی، ان دومره غټ ګواښ دی. بل مهم خبر ده چې شپږ کاله مخکې چې کوم ارقام وو، سازمان صحي جهان یا نړیوال روغتیایي سازمان ویلی چې په شپږ کاله مخکې 12 میلیونه کسان اخته شوي وو، په خو نوي ارقام چې څو میاشتې مخکې خبره شو 12 میلیونه کسان ته رسیدلی وو. یعنی شپږ کاله مخکې 8 میلیونه کسان مړه شوي وو متاسفانه، او تیر کال 2013 کې 9.5 میلیونه کسان مړه شو متاسفانه. او داسې ویل کیږي چې دا ارقام به 10 کال وروسته تقریبا 50% زیاتیږي. او بل غټ ګواښ دا دی چې اکثره دغه ناروغۍ اخته کېدل او مړینه په وروسته پاتې هیوادو کې به ډیره زیاتیږي. نو له دې کبله ډیر غټ ګواښ دی او مهمه ده چې موږ ورته چمتووالی ولرو.
رازو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلوص روغتیا د ژوند شتمنی
پر خرغ
لای پروګرام ته مهرباني وکړئ ک پوښتنه لري.
عمر مات نشته د ګران چې بیماری نه ځنه چاله لګي، ناره مې بدن ناره مې ستو زیا رام نه راګي، خو مې نشته دا که سره والله کې بيو تقریبا دې موضوع شو.
او خب زمنګ موضوع هم نه ده او زه دې مشکل متخصص هم نه، ما فکر کوم چې مشکل لري، تشویش لري. خب دا وی چې د رواني ناروغي یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ان شاء الله د الکترون د معلوماتو نو وروسته ورته توصیه وکړو کې دې شی بیا دوا هم ورته توصیه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې سرطانی ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. عواملو په اړه یو څه وایست چې مهم عوامل تاسو په څه کې ګورئ؟
په مجموع کې کله چې موږ د سرطان د عواملو یا علتونو په حق لږې دوه اصطلاحګانې استعمالیږي، یو دا ده چې د سرطان عامل څه شی ده او بل دا ده چې کم خبرې دي یا کم فعالیتونه دي چې هغه د سرطان وخته کېدو چانس زیاتوي. نو دا ډیر باید موږ محتاط اوسو چې دغه دوه کلمو په استعمال کې تقریبا د 300 څخه زیات داسې مواد کشف شوی دي چې هغه سرطان زاد، یعنی د سرطان سبب ګرځي. علتونه چې دي چې دغه مواد متاسفانه زمونږ په هوا کې، زمونږ په اوبو کې، زمونږ په خاوره کې، په خوراک کې، په د شانو کې موجود دي. د مثال په توګه زه به تاسو ته سګریټ یاد کړم. په یو سګریټ کې تقریبا 10,000 مواد شته، کیمیاوي مواد شته، چې 10,000 کیمیاوي مواد کې چې ذکر شوی دي 250 یې مضر دي. په دغه 250 کې 50 چې دي هغه د سرطان سبب ګرځي. همدغه سي مواد زمنګ په اوبو کې دي، مثلا په اوبو کې اومده د پنام مناله دي ارسنیک باندې دي چې دا هم د سرطان سبب کیږي. بل علت چې دي هغه ده مثلا خپل بعضی میکروبونه دي، بعضی انتانات دي. انتانات چې دي د ټولو سرطانونو د 15% مړینو سبب کیږي، چې په دغه هغه کې میکروبونو کې یا انتاناتو کې اچ پایلوری ده کنو می اوردلی تاسو د معده مکروب ده همدارنګ زیړه ده هپاتایټس بی ورته وی بیا بل هپاتایټس سی ده همدارنګ اچ پی وی ده چې عموما په ځانون کې د سرطان د اونق په مکروب اخته کوي د مکروبی یا بیولوژیکی علتونه دي همدارنګ انوایرنمنټل یو محیطی دي چې نن سبا د محیطی عوامل ډیر باسته خصوصا د هوا ککړتیا چې ده چې د هوا په ککړتیا کې هغه مثلا د پکورونو کې د شیانو سوځول دي همدارنګ په فابریکو کې د شیانو سوځول دي همدارنګ په شفاخانو کې د ټول چې دي متاسفانه په دوه کې زهرجن مواد شته چې هغه موږ تنفس کوو او یا هم موږ خرو او یا هم په مختلف موادو کې تولیداتو کې شاملېږي چې هغه مصرف نه وروسته په مرور د زمان سره زمنګ په بدن کې تغیرات راوړي او بل اخر په سرطان اوړي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په دغه خبرونه کې نن د سرطانی ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. دا اوس یو اوریدونکو به واخلو بیا به راوګرځو خبرونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان نه تاسو سلام او ډاکټر صاحب د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم.
سلام
مخان همدردم له زابل ولایت کلب خار څخه سرفړی کیم.
همدرد صاحب خرغ له خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن سرطانی ناروغیو ته زنګړې ده یو تاثر که بوختنه مېرمنه
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د ځان سلامونه وایم او پوښتنه مې ده منګه څنګه په یو چې خدای نه کړدا اوس زو په سرطان ناروغي اخته ما هغه لا کوم هغه باندې موږ په یو یعنی چې مرزي اول مين سره دی دا یو او بل دا موږ څنګه کولای شو چې کوم درملو یا کوم څنګه استفاده وکړو خدای نه کړدا لږ ناروغي سره مخامخ نشو یعنی سړه هوا سره دا توفیر لري ګرم هوا سره لکه کوم هوا سره توفیر لري چې موږ له وڅخه
همدرد صاحب ډیر مننه دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
همدرد صاحب ډیر مننه. وعلیکم السلام. زما سلامونه مو منئ. یو شی چې ډیر مهمه ده چې هر کله زمونږ بدن په دوامدار توګه د یو سیس سره مواجه شي مخامخ شي چې هغه زمونږ بدن ته نقص رسي نو هغه د لاس پنځلس او شل کالو په تیرېدو سره هغه د سرطان سبب ګرځي. مثلا د معده اته د معده ناراحتي ده یعنی تاسو به فکر کوئ چې معده ناراحتي ده او یو کس د مشکل لري حتی لس پنځلس شل کاله هغه خدا نخواسته بالاخره د هغه سبب کیږي د معده د سرطان سبب کیږي. یا مثلا یو زخم ده یو عادي زخم ده که تاسو فکر کوئ چې هغه تاسو خیال ونه ساتئ پام ونه ساتئ چې هغه جوړ شي هغه کیدی شي که په یو کال خدا نخواسته داسې زخم پات شي هغه کیدی شي چې د سرطان سبب کیږي. او یا دا چې یو شیش سره فزیکي لحاظ نه یو شیش سره مخامخ کیږي او تاسو ځان ضربه ویني هغه هم سرطان سبب کیدی شي. یعنی هر صدمه چې دوامدار توګه تاسو ته متوجي هغه د سرطان سبب کیږي چې مخکې هم عرضو کې چې هغه کیدی شي چې په محیط کې مو ګرد او خاکی دوړی هر شی یا داد چې کوم میکروب چې هغه سود په میکروب مثلا هر وخت سره مواجه شي نو دغه نشان ته باید تاسو متوجي اوسئ. متاسفانه یو شی چې ډیر مهم هغه دی مهم دی چې سر اکثر سرطانونه چې دی دا د تومور په شکل وي او هغه تر هغه چې هغه پړسوب منځته نه راغلي یا غوټه منځته نه لغلي یا تومور منځته راغلي نه نو ډیره مشکل ده چې سړی په پوښي چې ولا په سرطان اخته ده. ځکه خو اکثر مریضان چې دی په ډیر وروسته مرحلو کې سټوجینو کې د ډاکټر صاحبانو په واسطه تشخیص کیږي. نو کچېری هر ډول ناراحتي تاسو ولرئ او تاسو فکر کوئ چې دوام خوړه جوړ نشولې خپل طرز د ژوند مو بدل نه ک عادت مو بدل ک هغه سره جوړ نشي نو باید تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي. خو په هغه وخت کې چې تاسو پوښتنه تاسو په تکلیف کې نو هغه وخت کې به ډېر ډیر شوی او هر سرطان چې دی هغه خپل نه خاني لري. مثلا د کولمو سرطان چې دا کچیر مثلا تاسو پوښتنه چې ولا د خپل په غایته موادو کې متغیرات راغله مثلا فکر کول چې تاسو اسهال شولې بیا کله قبضیت شولې یا کله وینه راځي او دا دوامداري او یا هم کولمو مو درد وک نو دا کې دي شي خدای نخسته په کولمو کې سم مشکلي. او یاد ده چې د سیدی سرطان ده. سیدی سرطان مثلا کدی شي رنگ بدل شي د سیدیو یعنی د تیو سره یا یو وړه غوټه منځ راشي او دا غوټه هغه وخت کې متاسفانه چې په نظر نه راځي باید خزینه خپل خپل سینې په میاشت کې یو دفعه معاینه کړي. نو ډیره مشکله ده چې پوه شي چې نخې نښانې سیدی او څنګه سړی پوه شي. خو مهمه دا ده چې تاسو پوه شي چې آیا تاسو داسې یو شي سره مواجه هستئ چې هغه خدای نه کړي بیا د سرطان سبب شي.
بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
زه ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم.
ښه، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب ته همدا پوښتنه لرم، ما دغه په باره کې پوښتنه لرم، ما د پالج په باره کې پوښتنه لرم.
مهرباني صاحب.
ها، بس زما ماما د پالج والے د مقصد دایو خو تر چې دې راځي او که مقصد کار نه کوي کنه.
بله،
او مقصد د دې لپاره اوس کوم دغه کې مقصد ده چې منګه خدای وګرځم او وسم لکه مقصد دا یو خلې ترته کار نه کوي.
خه، که چې موضوع د خبرونه دانه ده، خو مهمه ده چې فلج د سپو وجه منستر غلې ده. عمر سودا ستاسو د ناروغ
عمر خو به تقریبا د 50 کال عمر لري. ته څلور کال 50 کال عمر لري، بس دا مخم دغه څه خرخ کېده او بس یک دم بس هم دغه یو ترته پاره شو وسم.
نه، یوازې مخ یو برخه ده که ټول د بدن یو طرف ته ده.
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب به مشوره درکړي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خو ډېر پښتنې وي خو چې زموږ خبرونه وخت کم ده، خو ماته چې ذهن کې راځي سربرل پلسي په نامه یو هغه یادېږي چې هغه د بدن یو مخ هغه کېږي، هغه کېدی شي وایرسي هم وي او یا هم کېدی شي چې د عمر د زیاتوالي کبه نور لتونې. خو زه مشوره مې داده چې تاسو د عصبي جراحي او یا هم عصبي داخله ډاکټر صاحبان ته ورشي، هغوی به تاسو ته بهتره مشوره او انشاءالله تداوی درکړي.
دوستانو، نن ورځ په پروګرام کې د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په تړاو خبرې کوو. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی او د اړوندې ناروغۍ په تړاو تاسو کې پوښتنې وکړئ، دا به ډېر ښه وي. بل اوریدونکو ته ورځو او دوی پښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام. علیکم.
وعلیکم السلام. خرغلی پروگرام ته لومړی هم ځان راو پیژنئ.
مهرباني نجات جان، خو تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
زه خوشنا اسدالله، وفا خبرې کوم.
وفا صاحب، نن موږ سرطانی ناروغیو په تړاو بحث لرو، تاسو سره که پښتنه، مهرباني.
مهرباني، زما خو ډاکټر صاحب نه دا پښتنه زما کنسل دی ستونی غنا ډیر لږ کله کیږي د ستونی د کنسل دی غټ شوی دی او ډیر ډوډۍ نشم نه تیروای بیچاره ته وی دا کیدای شي دا سرطان وی دا احتمال لري دا سرطان وی یا نه وی دا پښتنه مې ډیر غټ شوی دی. بیا بعد ډاکټرانو ورته وی دا عملیات کا، بیا ورته وی چې عملیات کاوه دا بیا سرطان نه جوړیږي.
مهرباني ډاکټر صاحب،
ډیر مننه. وفا صاحب، دا د بدن هر عضو چې دا خپل وظایف لري او ټنسل نه چې دی هغه زیاتره چې ډیر زیاتې تر نه حکلنی لسکلنی یا تلسکلنی پر خپل وظیفه دنده تر سره کوي، بیا دومره وظیفه نه لري. نو کچیر حتی په ماشوموالی کې هم مریض یا ناروغ په تکلیف کې بیا مریضیږي، ټنسل نه غټیږي، نو باید بیا عملیات شي، یعنی حتی ماشومان هم. نو تاسو باید عملیات کی چې تاسو په تکلیفې هر وخت پرسیږي. او یو شی چې ډیر مهمه ده چې کله ډاکټر صاحب د ګوشګلو تلاړلې او هغه د عملیات تر سره کوي، که یو خواهش ورنه وکړي چې بیا هغه یو نمونه واخلي، یو بایپسي هغه خو ورنه واخلي، هغه بیا ولېږي پاتولوژي معایناتو ته چې به معلومه کی خپل د نویت څنګه ده. کله هر وخت چې مریضیږي د نویت څه شي ده، بیا به تاسو خاطر جمع شي، ډاکټر صاحب هم خاطر جمع شي ان شاء الله.
رښتیا محترم، په دې وروستیو کې چې کومې شمیرې خپرې شوې، تر ډېره ویل کېږي چې سرطاني ناروغۍ په ښځو کې ډېرې لیدل کېږي، ستاسو ارقام څه دي؟
بله، او متاسفانه چې په افغانستان کې ارقام موږ او د لومړي لاس ارقام نه لرو، او دا صرف د افغانستان مشکل نه دی، په هرو پنځو وروسته پاتې هیوادونو کې صرف یو هیواد کولی شي ارقام ورکی او نور تخمین دي. زمونږ هم ارقام تخمینی دي، شل زره ویل کیږي، خو حتی سازمان سی جهانوی چاته کې دي سلویخ زره کسان وي. نو یو علت چې خزه کې هغه زیات ارقام زیات دي، بعضی علتونه شته، بعضی خطری عوامل چې په غوږ کې زیات دي، او یو شی چې ډیر مهم دی هغه د ستیو سرطان دی چې هغه په افغانستان کې په لومړی درجه کې دی، یعنی ټول نه زیات ناروغان د سی دی سرطان دي. نو همدغه ارقامو د سی دی سرطان په مجموع کې د په ښځو کې د سرطانونو شمیر زیات کړی دی، او بل دا چې بعضې د خطر عوامل چې دي، مثلا د خطر عوامل د سرطان یو دا دی چې فزیکي فعالیت نه کول، یعنی ورزش نه کول، بل دا چې چاختوب ده. نو دغه دوه علتونه دي چې هغه په مجموع کې په ښځو کې د سرطان د منځته راتلو خطر زیاتوي.
دو اوریدونکو ته د اوس یو اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام. نو د ذاتی رادیو کا کوم تر ټول ته زما سلام ورسېږي.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
زه مسعود نورستان ولایت نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه سوال دی، دلته زما یو خسور لږ مریض دی ښه، فکر کوم کولمې کې سرطان دی، نه پوهېږم سره کم دی، خو څه چې ډوډۍ خوري هر څه چې دي ټول کو الټا کوي، او ډوډۍ نشي تېرولی، ګولي ورکو ګولي کومه سریات نه لري، نه پوهېږم چې دې سره کم کول په کار دی.
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې لرئ؟ ورنه
زه فکر کوم په عمومو کې به وغږیږو ورسره جواب به ورکو، او خاص مریض ته خو صرف او خدای دې چې مهمه ده چې عمر سمره دي
دوی اړیکه پرې شو.
زه کوشش کوم چې دا هر مریو خاص مریض ته مشوره د هغه لحاظ نه اتیکلی اخلاقیات لحاظ نه توابت هغه چې بیا خدای دې نه کوي بیا هغه و نه کی، ځکه د هر مریض چې تاسو شخصا نه لیدلې نو مشوره ورکول دا شی لګغي. خو په مجموع کې دوی ویل چې مثلا کې فکر کې چې د کولمو سرطان لري، خو هغه راز علائم چې ویل هغه یا د مری او یا د معده دي، ځکه چې کچیر د مری او د معده مشکل وي بیا سړی استفراغ کوي، او کچیر د کولمو مشکل نو هغه بیا د غټو بولو مشکل لري، یا به قبضیت لري، یا به اسالات لري، یا به وینه راځي، نو دا شیان به. خو مهمه خبره دا ده چې که مثلا که یو کس د معدې تکلیف هم ولري یا د مری تکلیف هم ولري، او هغه دوا واخلي، یو نسخه دوه نسخه واخلي او نخې کیږي، نو بیا مهمه دا ده چې اندوسکوپی معاینات وکي، یعنی بعض معاینات باید وکی، پیشرفته تر وکی. او اکثر ډاکټر صاحبان هم یاد لري چې موږ د مریضانو ناروغانو اقتصاد سم نه نو اوله دوا ورکي، یو یا دو دوا ورکي، خو کاغه چیرې هغه ونه کی تاثیر ونه کی، باید پیشرفته معاینات وشي. نو زما فکر کوم چې کچیرې ناروغ دې حالت ته رسیدلی چې ډوډۍ خوري او بیرته اړي، او مثلا مریض ډنګر شوی هم وي، اشتهایم هم خراب شوی، نو جلالآباد ښار ته دراولي، نورستان کې زه خبر نه یم، فکر نه کوم چې دا بعضې معاینات وي، هلته د انډوسکوپي ورته اجرا شي چې تو معلوم شي چې په مری او یا په معده کې څه مشکل ده چې استفراغ کوي.
ډاکټر صاحب محترم، خپله د سرطانونه په څو برخو ویشل کیږي، او بل ارثیت څومره رول لري؟
او دغه سرطان چې دی په مختلفه ډولونو باندې ویشل شوی دی. یو ډول دا ده چې یو په مجموع کې یو ورته جامد وي، او بل دی وینې سرطان نه دی، دی وینې سرطان نه بیا درې قسمه دي، او په مجموع کې تقریبا داسې ویل کېږي چې سل نه زیات سرطان تر اوسه پورې پیشندل شوی دی. او بیا د هر عضو سرطان بیا د همغې عضو په نامه زیاتره یادیږي، مثلا د تیو سرطان د تیو سرطان په نامه یادیږي، د سږو سرطان د سږو سرطان. بیا په هغو کې هم بیا مختلف سرطانونه دي، مثلا د تیو سرطان بیا خپل ډولونه لري چې په هغه کې مثلا یو دی چې د خپل د تیو د مختلفو برخو د کم ځای نه غشي، مثلا ډاکټل کارسینوما چې موږ ورته وایي چې هغه د خپل د تیو د قناتون نه خي هغه کړي رامسته شوی. نو بیا هر یو سرطان د سږو سرطان هغه مختلف قسمونه لري. نو دا قسمونه ډیر مهم ځکه دي چې کله ما مخکې یو معاینه یاد کړه په نامه د بایوپسي یا پیتالوجي معاینات، کچیر تاسو تشخیص هم شي چې مثلا یو دانه لري یا سرطان لري، نو بیا موږ باید دغه پیتالوجی یا بایوسی معاینات اجرا کو چې دا کم قسم سرطان دی، یعنی د سږو کم قسم سرطان دی، د توی کم قسم سرطان دی، د معدې کم قسم سرطان دی. بیا دا موږ ته معلومی چې کیدی شي د دغه معدې د دغه سرطان مثلا اډینو کارسینوما یا سکوامس سل کارسینوما دوم د سرطان نه دی معدې. بیا دا موږ ته خی دا معاینات چې کم علت کیدی شي د سبب شوی، دا موږ ته وایي چې باید کمه دوا ور باندې زیات تاثیر لري، او دا هم راته وایي چې دا ډیر خبیسته او یا که دا ډیر هغه نه دی ډیر وژون کوي نه ده. دا ټول معلومات موږ ته راکوي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبدالله زمنګ ملمدی او زمنګ بوختنی ځوابوي بلوریدونکو ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فکر کوم ته دوی اړیکه پرې شو. ډاکټر صاحب محترم، راځو دې ته چې د سرطان د مخنیوي لپاره څه باید وشي، خو یو بل اوریدونکو اخلو. مهرباني وکړئ. اړیکه پرې شو. په دې برخه کې به دې ته راسو چې د سرطان د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، کورنۍ څنګه کولی شي چې د دې مخنیوي وکړي.
ډېر کله چې موږ د مخنیوي کلمه یادو، دا په دې معنا ده چې څنګه یو سرطان بیخي منځ ته رانشي. بیا د کورنۍ په باره کې بیا خبرې کوو چې څنګه ده. کله چې موږ وایو چې سرطان بیخي منځ ته رانشي، اول خو مهمه خبرداره چې مخکې ما هغه علتونه ذکر کړه، هغه علتونو څخه باید مخنیوی وشي، د هغه علتونو څخه باید لرې پاتې شو. یو شخص کولی شي او دولت باید څه شی وکړي، دا دوه مهم خبرې دي. بعضې خبرې دي چې هغه د یو کس په وګړي په واسکې دي، او بعضې خبرې دي چې هغه د وزارت ساتامې په واسکې دي، بعضې خبرې دي چې هغه کې باید ټول حکومت وي. نو په مجموع کې داسې ویل کیږي چې 30-50% سرطانونه د مخنیوي وړ دي، او دغه فیصدي په پیشرفته هیوادونو کې او یا فیصد ترسی. مثلا په امریکا کې یو تحقیق چې د هارورد پوهنتون لخوا شوی و، هغه ته ویلو چې سرطانونه کېدی شي د 80% پورې، خو دا بیا د هغه حکومت په هغه پورې اړه لري، په وسه پورې چې څومره کولی شي مخنیوی وکړي. مخکې مثلا یو شی چې ډیر مهم ده، دا په هرو 500 مړینو کې چې منځ ته راځي د سرطان، یوه مړینه یې د سګرټو له کبله منځ ته راځي. نو دا سیګریټ چې هم سوګي سکي د مختلف سرطانونو سبب کیږي، او کم کس چې وسره مخامخ کیږي هغه هم په سرطان باندې مختګي. نو ازما هله دار چې موږ د سرطان یو خو کس کوي باید وینسکو. دویم دار چې کم کسان چې مواجیدي ورته شاوخوا کې د سیګریټ سکون کې هغه باید لری شي تینا. دا یو خبر. دویم خبر دار چې موږ انتانات لرو، مختلف انتانات لرو، خصوصا د افغانستان کې دا زیړې ډیر زیات شوې دي. زه نه غواړم چې هغه د هغه نمونه چې دلته ور باندې خودل شوې دي هغه یاد کمه، خو یو هپاتایټس بی په نامه ده، یو د هپاتایټس سی په نامه ده. هغه د هپاتایټس بی لپاره واکسین موجود ده، نو باید واکسین وکړو. دا ډیر مهمه ده که غواړو چې په زیړی باندې اخته نشو، نو واکسین هغه ډیر خطرناک چې د هپاتایټس بی او سی هغه باندې باید واکسین وکړو. دا ډیره مهمه ده. بیا سلور نور بیخي عوامل دي چې هغه کولی شي موږ د سرطان د اخته کېدو چانس کم کړي، چې په هغه کې یو مخکې ما خبره یاده کړې د سیګریټ، بل دویم دا ده چې فزیکی فعالیت، یعنی که چیرې فزیکی فعالیت وکړي ستاسو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. یعنی ستاسو په محیط او ماحول، په خوراک او هوا او اوبو کې به بعضې عوامل وي چې هغه به د سرطان سبب ګرځي متاسفانه. خو که چیرې تاسو سګریټ وکړئ، ستاسو په اخته کېدو چانس د سرطان باندې هغه کموي. بله مهمه داره چې تاسو باید چاغي نه مخنیوی وکړئ. چاغي چې ده هغه د ډیرو سرطان، خصوصا د سدیې د سرطان، یعنی د تیو سرطان، د مری د سرطان، او همدارنګه د کولمو د سرطان، او همدارنګه د پانکراس د سرطانونو سبب ګرځي. نو دغه مهم عوامل دي چې له دننه باید مخنیوی وکړو. او یو شی چې ډیر مهم دا دی چې موږ د غیر صحي خوړو د خوړلو نه مخنیوی وکړو، او د صحي خوړو استعمال زیات کړو. کچيري یو کس د میوه څخه استفاده وکي او همدارنګه سبزیجات څخه استفاده وکي د سرطان اخته کې دوه چانس کمی خپل او هر څومره چې د غیر سی خوړو څخه موږ استفاده کوو هغه متاسفانه چې په سرطان د اخته کېدو چانس زیاتوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه تاسو نه هم
اوریدونکو له تاسو هم مننه او د ازادي رادیو پاتې نور خبرونې مه هیروئ. زموږ د لا پامن
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rfeorl.org